راضیه او خپل لونی لری ځای مکتب دوریه او هغه حمایت کوي چې دا بیا په رسنوي کې حکومت واټو کې لدې تاوده برګونون سره او لدې ماتل سره مخ کیږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زه باید دا ووایم چې دیک شک نسته چې کورنۍ په زیاته اقتصادي او په زیاته کچه دې ته لیواله او دې ته وادار نه دي خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي. دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو او مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کیږي. مونږ باید په انځوریز شکل باندې خلکو ته وښایو، مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دې تر شا هم مالي او هم مانوي حمایه وشي تر څو په کورونو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانی سهار. که تاسې راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو، پلار مو، ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسې په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړې یم، همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په حق لا سپارښتنې راته کړې دي له وړکتوب نه. دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان، ورونه مې، کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده او تل یې تشویق کړې یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوې دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د مېرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي، علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاغلی هیواد صاحب او ګرانو سهار ور خور ته همدارنګ ستاسو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی. که څنګه زه یو مېرمنې مې ستراویا کال مې عمر اوښتې دي او ما څه نه ده بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم. نو خدای دې وکړي چې دغه ښاغلي او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ لپاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو، خلک تشویق کړو. متاسفانه د څلوېښت کلن یا درې څلوېښت کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دوی د سرساتنې په خاطر باندې دوی یو نوکري یو معتزوي شکل به دغه واخیستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د دنیا لاسې کې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړم په لویه کې مې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفداره وه. متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سیم خلک هم تقریبا د ښځو د درس او تعلیم ډېر طرفداره دي و دا نوی نسل لکه شاغلی سحر چې د خپل خور سره همکاري کړې ده د دې امثال غونډې ځوانان متاسفانه متاسفانه چې پر خوند باندې ډېر ټینګار کوي او یې نه پرېږدي. ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی وعده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي ته استي، همکار دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنګ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي، ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسیږي، ټولنې ته ترقي ورکړي. نور چې د جنګ د صلاح خلقت شي او جنګ بس شي او موږ ټول افغانان لاس سره یو کړو وښوده ته خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي دوازه تر مخلاص شي، ځار شي مکتب ته، مدرسې ته، یوازې مکتب نه دی بلکې په مدرسه کې د زده کړې شرایط شته او دوی تعلیم وکړي. زه یو ډېر ما په داخل کاري ژوند کې ما په کلینیک کې کار کاوه او دا اوس هغه ورځ چې موږ رئیس وختونه ته په شپاخانه کې یو مېرمن یو 15 متر فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم، نو زه به یاد کوم چې له صحنه ما ته ډېر عجیب وه او ما ته ژړا راتله. د تشناب پوښتنه وکړل، تشناب چیرې دی؟ د تشناب په 15 متر کې تر همه یو لوحه نشته وه چې تشناب، او یا دغه رقم یو بل مېرمن راغله چې یو هفته یې د خپلې پیچکاري د ظرف لپاره پاته وه. د دې لیر فاصله څخه د مور د خواش او د میړه او د دې اجازه اخیسته ورقه پلاس کې ورانه قضیه ته ودرېدل او اجازه د کچکاري وخت نن دی. هغه سر ورته وشار او فقط د سر په اشاره دی شخصا یو وخت مره بدبخت دی دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای ده ما تل سوال لسه و چې دې باندې دا شرایط محدود سول چې دا نسه کولای درس وای نو مرته ولا مال لري تو فکر دی د فون کې څوک نه لري چې له خاطر دې پښتنه کولای چې دا تاریخ کم یو دی ته په پټو کې تاسو سره د خپل ماشومان او ترنه و دې کوي د کور کار دې کړی وای دا تهجت نو چې اجازه خپل د خوښ یا د خپل نړۍ څخه او بیا تر کلینیک پر راځي په کلینیک په ټلو په تمبا دي ځان ځای کې راځي تر دا ځای پر او فقط یو څو شو د تا ته دا چې تاسو نو موږ دې دا څو شوندې دي نه سل په ډېر بد حالت کې خدای دې وکړي چې موږ شو چې نه نه چې چې څه کومه شي چې ژوند دې دا امکانات دې کې چې بیرته وختلو مرتبه ته لار پیدا کې او خپل مکتبه ته راځي.
مننه، خوشاله اوسئ. مننه آغلی عزیزی، وروسته به خبرې کوو. البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري، خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل میلما ښاغلی ادریس سیاوش څخه وپوښتو چې د خپل هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللی ګرځېدلی. سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېر نجونې ښوونځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي، علت یې هلته هغه فکر دی چې مثال نجونې باید زده کړې ونه کړي یا نجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دي ښوونځي نشته، خون کې نشته، علت تاسو څه بولئ؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د مخبرونو منو ته هیله مندم چې ښه ورځ او ښه روژه به ولري. اول زه دې ته راځم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب غوښتونکو و او دا کنه؟ ایا دوی غوښتل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ ایا دوی د قلم او د کتاب او د خنځی او د علم اصول پر مختګ تیږي ولو دی؟ زه لسیړنو لکتنو لتجربو لیدنو وروسته دا خبره په ځغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم البته نر او ښځه مشر او کشر ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دی، دوی د علم تیږي ولو دی. حتی که زه ویم چې افغانان د افراد تر بریده کتاب و قلم پر چلانده خلق دی، نو تاسوک د افغانستان د غسلی اختلمه یا لغه ډیره جګړه هر یو نوم ورته ورکی خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنگ نوم ورکوم چې دغه جنگ چې د غسلی پنځه سلیخ کله په افغانستان کې روان ده د ټوپک او د کتاب او د قلم جنگ وو دغه جنگ کاروان او کاروان د ترګمۍ او درنا جنگ ده دنه دا غسی دی چې مونږ د تاسو د قرباني پوسو زه په ټول افغانستان کې وایم چې په بایسکل وګرځي د ما کتابونه ویشل مونږ قلمونه ویشل مونږ د مینه ویشل مونږ ډیرې سختې تیرې کړې ولګي تیرې شوې تندې غل تامیت نه و د دایشو مرکز ته زه ولاړم هغه وخت کې طالبان وو دغه مرکزو ته زه لاړم کلو باندو هغلته چې بېخي لارې نه وي زه لاړم په اوبو کې په سیند پورې وتم وګورئ د ما هدف څه و دغه سختي وه ما ولې تېرولې دغه دغه زحمتونه نه یو هدف د ما دا و چې زه معلوم کړم چې آیا که موږ زحمت وباسو دوی ته موږ لرو که په سیمو کې کتابونه کتابچې قلمونه او مینه ورسو دوی منی دوی هضمولی شي که نه شي هضمولی خو کتنو لسیرونو وروسته دا صادقه سو چې نر او ښځه په افغانستان کې که هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که هغه په لرو پرتو سیمو کې دي زه قسم خورم چې دا ټول د قلم او کتاب پسې لیونی خلک یعنی په ټوله معنا په هر ډول شرایطو کې دوی قلم او کتاب غواړي دا چې زمینه ورته مساعد نشته دا چې کتاب غواړي خوسته ورته نه دا چې مکتب ته ځي خطلی نه شي دا اوس یو بل باس ته شي بیت الباندې باس شي خو اوس خادم د داسې پوښتنې ته چې په لرو پرتو سیمو کې هم که دوی نجونې ښوونځي ته نه تللې دوی دوی د فکر مسله دا نه وه بلکې هغلته جنګونه ول که دوی تللې هغلته جنگ شروع کېده نو دوی وژل کېدې چې موږ داسې د ډېرو پیښو شاهدان هم استو چې هلکانو نجونو ښوونځي ته تللې هغلته جنګ شروع سوی او هغلته یا دوی وژل سي نو هېڅ مور او پلار نه غواړي چې داسې یوې سیمې ته ځای ته خپل اولاد ولېږي چې هغلته جنګ وي یا ښوونځیو نه صنفونو ټولګیو نه د سنګرونو استفاده کېده اکثره ښوونځي که تاسې اوس هم وګورئ چې هغلته د جنګ پوستې وي هغه په راکټونو لګېدلي هغه په مرمیو باندې لګېدلي نو په ټوله کې دوی غوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې هم که هغه نورستان کې که زه وایم چې مونږ د نورستان اسمان کلي ته لاړو دا نورستان ته ځکه دغه اسمان کلي ته ځکه د اسمان کلی وایي چې دا ډېر اوچت دی هېواد چې غر ده او هغلته نختل دي سمه لاره نشته ټول تیږې دي خو هغلته مونږ د اسمان کلي ته م چې وختلو نو هغلته م نجونې ښوونځي ته تللې که مونږ د لغمان ګنجون ته لاړو دغه لغمان ګنجون داسې یوه سیمه ده چې هغلته بېخي نه سړک تللی او نه د بایسکل لاره شته نه د موټر سایکل لاره شته نه د موټر لاره شته مونږ په یو هوایي زنګور کې مونږ هغلته لاړو خو هغلته م چې مونږ وکتل هغلته م نجونې او مالکان تلل ښوونځي ته په ټوله کې زه دا هر ځای کې ثابته وای سم او ویلی سم چې نجونې او هلکان ټول افغان نسلونه د افراد تر بریده قلم او کتاب دي او دوی غواړي
مننه سیاوش صاحب سحر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار یو ښه فکر عام شي خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي مرسته دې ورسره وشي ملاتړ دې وشي که نه څنګه دغه فکر درسره پیدا شو هېواد
صاحب ډېره مننه اصلا د پانتون جریان کې او د پانتون د فراغت په وخت کې سفارت سم لاغ ورزي او ترنن ورزي زه او د ما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو او څلور خویندې هم په مریخ کې د پوهنې په برخه کې کار کوي په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي او څلور وروڼه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخو کې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي مونږ د کورنۍ نه له پخوا نه د کورنۍ نه د پخوا نه د مور او پلار له خوا نه همدغسې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خبرولو باندې وشي زه غواړم یادونه وکم زما څلور خويندې وي، یو مشره ده هغه په داسې کلي کې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و، خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو، هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو، هلته هغه کلي ته د امریکا هېواد نه افغان هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې، سنفونه یې جوړ کړل. دویمه خور مې په معارف کې وه، تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې، هغه تدریسي مرستیاله وه، اوس د احمد ابا د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده. دغه خور چې په برنامه کې راسره اشتراک لري، دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده، په هغې کې امیره ده. یوه کشرۍ خور مې د هغه خپل زده کړې کوي او وظیفه لري، تنده لري. ورونه مې هم دغه چې په معارف کې دي. یو ورور مې په سرمعلم د دلته په کابل کې هغه کې مسؤلیت مخته وړي، یعنی د پوهنتون نه وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا مه پوهاوي په برخه کې مونږ شاوخوا 23 صنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې نجونې وکړي او ترسره یې کړي. هغه نجونې نن په لسمو په دولسمو حتی د پوهنتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي. نو دا اوسنۍ جریان نه ده، بلکې د شاوخوا تیرو دولسو کالو را په دې خوا موږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی، هم د ولایت په کچه کار کړی او هم رسمي دندې مخته وړي. دغسې یو تسلسل ده. مخکې د علتونو پوښتنه وسوه، ما په نظر مهرباني
مننه سهر صاحب، خوشاله اوسئ. د علتونو په اړه تاسو ویل، مهرباني غواړو دا هم درنه واورو.
یو اصلي علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي. یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي. لومړی علت یو اصلي محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې چیچه ده، لري پروتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک، بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آگاه نه دي. اساسي ستونزه همدا ده چې خلک تعلیم نه لري، ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی، منفي ذهنیتونه لري، فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړه شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ دوی په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي. دغسې یو ویره موجوده ده، او علت دا ده چې اصلي علت دا ده چې تعلیم هغه ده. دوم اساسي او اصلي علت یې دلته ځینې مذهبي او دیني مسایل دي او دریځونه دي، دا هم د خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر نه لري. په دې برخه کې یو واحد دریځ موجود نه ده. واحد دریځ په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي، د دوی ترمنځ یو واحد دریځ موجود نه ده. خلک په دورایي کې دغه لري قرار لري. دغه یو دوه اساسي ستونزه ده. دوه درې فروعي علتونه دي. یو علت یې فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېر غټ مشکل لري. خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نه شي کولای هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله. او بل ذهنیت، دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا ده وایي ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده. دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې د موږ متاسفانه لرې پرتو سیمو کې خلک لري توپیري چلند کوي. ماشوم ته نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي، خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغه چې په هغه حق نه دي خایل، توپیري چلند موجود ده. نو په لویه کې علتونه لري، او دغه علتونه د دې باعث شوي دي چې نجونې خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کیږي.
مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب. اغلی رحمانی سحر، واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه یې درکړې، په کومو برخو کې مرسته درسره کړې؟ واړم په دې اړه راته وغږیږئ که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګیزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې له تېدا نه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې، نو هلته د تعلیم کچه ډیر لوړه وا او دغه خلکو د زندگی بدوباش هرڅه چې موږ لیدل د مو کورنۍ د ماپلار لغوینه یو تاثیر اخیسته او هغه څه ژوند موږ ته هم غوښته لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومان څنګه ژوند لاره د موږ لپاره هم هغه څه ژوند غوښته او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې د موږ ابتدایي زده کړې پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوې دي او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوې یو او خپل هیواد ته بیرته راستانه شوې یو د مهاجرت نه نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګیزه موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو موږ هم د زده کړو حق لرو او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو نو همدغه لامل سو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت البته د خزینو وضعیت چې موږ وکړو نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې و چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي څنګه یې انګېزه درکړې څنګه یې تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمی او کلتوري بحثونه کیږي نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحله ته داخليږي نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی په دنیا کې خلق کړی یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده او مسؤلیت دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي او دا په دې لار باندې کېږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو او د دې تعلیم او د تحصیل لارې نه موږ کولای شو چې خپل ځان ارزښت او د خپل ټولنې ارزښت وپیژنو البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو نو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې موږ سره کړې ده
ډیر زه تمنه اغلی وطنوال عزیزی مثال په زینو زینو کې چې ما اوریدلی دی یا ملي دلی دا خبره هم کیږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څلوې شي نه غواړي د باندې لاړ شي نه غواړي خوانځي ته لاړ شي او دلیل هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک صبره ته وایي چې ستا د خور مې ولیده یا مې نوم واورېده یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته خوانځي هم وي خو چې یو څه سترې شي بیا خوانځي ته نه پرېښودل کیږي نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دي چې هغه د دوی انساني حق ته زده کړي لاغې دي را وګرځول شي
محترم هیواد صاحب دا ډېر علتونه لري لکه دوستانو چې د ګډونوالو چې اشاره ورته وکړله یو د هغو څخه لکه جنگ ته چې اشاره وسوله بل د کورنۍ د مشرانو چې زموږ ټولنه یو مرسالار ټولنه ده نارینه په دې کې ډېر واک لري حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده ځوی باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابعې ولې په اول درجه پلار دی په دوهم درجه مشر آتا کشر ور دی چې د انجلی او خپل اس کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې د لسیزو لسیزو راهیسې د تعلیم او درس ویلو څخه د ځکه اسلام په ډول سره سلا په ډول سره استعمال کړی دی ما په خپل ځواني کې را پیدیږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسانو تر د شوروییانو تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اته تر هغه د مخه هم په نجونو باندې د مکتب په نجونو باندې تیزاب پاشل کېږي چې دې چې نجونو چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي اوبه ځای کې دوی د اخلاقي کېږي د کافران کېږي دا د ډیرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو حتی تر غذایه موږ د اولیت حق ورکړو موږ دا لسیز تجربه ترلاسه کړله چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغلل دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې مشته په دې ویش په دغه څخه زموږ ټول شان پاتې شوی اقتصاد مو په سپر کې زار شو نو زموږ ولسته دا ضرور دی چې هم مو پلرونه هم ورونه هم منځ دا فکر وکړو چې نور مشته د سوادي او ناپوهي بناد موږ باید ځکه وکړو خصوصا موږ دیني زده کړې کوو باید اصلي زده کړې هم لاسرسی ورته ولرو اوس د اویلي سهار خبرې ما ته ډېر خوند راکوي چې دې هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې په پوهاوی لري نو راغو دلته چې په کلیو باندو کې د مکتب ساتي صاحب هیواد صاحب په دا شو کلو کې زه به در پوهم چې شاو د کوټ او د سوالي په دکندار څخه ډېر لږ فاصله لري مکتب جوړ شوی دی ولی شاګرد پکې وجود نه درلودي د مکتب کرتاسیه میز چوکۍ د معلم معاش دا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې مثال په ډول زه در پوهم چې د معروف په سوالي کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې پنځه څلوېښت مکتب لري تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی پکې جوړ شوی نو که زموږ سیاسون و که زموږ په اصطلاح رهبران و ټول څه استفاده د دغه څخه کړې ده توجه یې تعلیم او پوهې ته نه دی کړې دوی په واقعیت سره د پوهنې پیسې د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و او دغه سیاستمدارانو چې په هر ولایت کې ولایت اداره کوه نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دنس شي و معرف ته یا لیکلوس درلودي موږ خلق و دې ته هم خپل خلق را ویشتو په پلار دي که ور دي که مور ده او هم موږ ولسونه دلته محترم ادریس یا وش اشاره ورته وکړه و دلته جنګ تر رومي او رڼا تر منځو دغه ولسمه خصوصا نجونه د دې ډېر تجربه د ورځو په تعلیم کې نو اوس چې د ارنجینګ مکتبو ته تللی تر هغه پر مخ باندې دروازه ته لسه ده ځکه هم د امارات اسلامي امارات څخه هم لرم چې دا دروازه خلاص کی د دې نجونه اوس کو ته جواب وایي زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلک یا د فرانسې خلک یا د نور ځایو خلک موږ د شیزو حقوق وایي وایي دا زموږ ده دا زموږه ما حق و دې ټول غواړي ما حق مو څه نه وایي تاسو یې څه د مخه سره په ټول هر څه نه پاج کړو نه ده نو زموږ خلک باید خپل فکر وکړي کوم دولت راځي حکومت او کوم ولشتي ټول باید فکر وکړي و دې ته کې ته متوجه شي چې نور په ټاکس نه باید په کلام بدل شي که شګه ته کار ته ځافر فرض چې باید تعلیم وکړي
درزه تمنانا سیاوش صاحب استاد سی غاک مواورید خبر مواورید مننه سیاوش صاحب مخکې مو هم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسایل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کورنجونې او میرمنې پرېنګ دي چې زده کړې وکړي نو د دغو رواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د انجونو خاند شي د هغې ملاتړی شي یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي نه دا چې هغوی له زده کړو محرومې شي
هیواد صاحب زه پرون بازار ته تللی وم لارې کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسو باور کوئ چې نورو ته به دغه جلۍ یو ماشوم خریده خو ما د دې ماشوم په سیده کې یوه مور لیده چې دا به سبا ته مور شي دا اوس ښوونځي ته ځي او دا به سبا ته کور او ژوند او بچي نو زه فکر کوم که د موږ میندې اکثره باسواده وای نو نن به نه جنګ و نه به وحشت و نه به بربریت و نه فقر نه بیچارګي او نه به هم د پردیو لوبې یعنی مغسه زهر چې په موږ شیندل کېږي هغوی به کار کوه زه اوس هم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته د موږ میندې باسواده وای او موږ سم روزل شوي وای ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده هیواد څه ګور یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغسیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه موږ ولرو نو دا مسله ده اوس هم یعنی زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې که موږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو یوازینۍ لارې همدا ده چې موږ انجونې باسواده شي میندې باسواده شي وګورو یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو اوس تاسې وایه چې دغه ښوونځي ته موږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسو ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ نو پرته بله دلته یو بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د موږ وې تاسې مسؤلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه لکان دي که هغه نجونې دي دوی د عجیب استعداد نه برخمن دي وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بیکاري نشته یعنی ډېر ارامه ژوند لري خو بیا هم استعداد یې د قدر وړ خو دومره نه ولې زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنی عجیب او غریب ژوند لري خو چې دې خبرو ته غوږ ونیسي د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکړئ ډېر عجیب استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و لکه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده یعنې تاسې باور وکوئ چې په جنګونو کې یعنې په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللی ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب ته والا نه کله به ګلۍ سو یا به باد سو یا به چوکۍ نه وه یا به شطرنج یعنی عجیب و غریب منطقونه په کلو بانډو کې خلکو ولوستل خو چې ته بیا هم ورنه د یو موضوع په اړه پوښتنه وکړي ډېر عجیبه ځواب به هغه درکړي یعنې په ټوله کې خدای عجیب استعدادونه ورته ورکړي دا چې حالات برابر نه دي دا بېله مسله ده هیواد صاحب راځم تاسې پوښتنه ته چې مخکې خوشبختانه داسې ویل چې هغه نجونې چې به ښوونځي ته تللې کورنیو ته به یې پیغورونه ورکول کېدل یا به دغه نجونو ته پیغورونه ورکول کېدل د ننګ او د غیرت خبرې او د شامع جمله خبری وکړي اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یو جلی چې پنځه تزي مور او پلار د خبرې د غجرې ته څوک پیغور نه ورکړي بلکې لا تقدیر کیږي لا حسول کیږي نو دا وکړم د خوشبختۍ زیاده چې مخکې یوه پیغله تله پنځه ته هغې پسې به ټاپي لګول کېږي چې دا ښه نه ده او پلار دې ښه نه ده او مور یې داسې کړي پلار یې هغسې کړي ورونو ته به یې خلکو پیغور نه ورکول چې بې غیرته خور د ښوونځي ته یو خلکو ورته ګوري او ټیکره یو دا د کیسې لېرې زیاتوې اوس خوشبختانه دې په ځای چې دغه خویندې یا کورنۍ څوک ورته پیغور نه ورکړي تبدیلېږي حاصول کېږي او تاسې وګورئ څه وخت مخکې فکر کوم تېر کال خوست کې یو سړي د نجونو د ښوونځي لپاره خپله ځمکه د ښوونځي لپاره ورکړه یا د چې نور ډېر کسان دي چې کله د ښوونځي یا مثلا په مرمیو لګېدلې په جنګونو کې خپل بچي رالېږلي د نجونو ښوونځي ته هغه مرمۍ چې لګېدلې هغه ځای هغه پلستر کړي دي یا خل کړي دي چې چتونه ورته جوړ کړي رنګ کړي دي په خپلو شخصي پیسو باندې نو دغسې ډېر کسان مونږ ولیدل نارینه چې د نجونو د ښوونځي لپاره یې ځمکې وقف کړي پیسو نه ورته تېر شول خپل ځمکو نه ورته تېر شول نو په ټوله کې زه وایم چې اوس موسمي سقوط د حرکت وخت ده راځي په نشتو امکاناتو په لږو امکاناتو ډېر کار وکړو او موضوع مو اخستې په دې باندې پوه شو چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولی شي نړۍ سره سیالي یوازې په تعلیم کېدی شي نو راځي اوس حرکت وکړو اوس خو پوه شو ټول یو بل سره مرسته وکړو
مننه سیاوش صاحب د خبرونه په پاتې شی بو کې په دې وغه کې چې څنګه کې دې شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه انجونې مثال یا مېرمنې وه څه چې زده کړې وکړي خو تر هغه مخ کې د حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاري را سره شریک کړي هلته محمد پښتنه کړي و چې تاسو خپل لونی یا مېرمنې کور کې حسولې دي چې زده کړې وکړي نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ول ولما مساجان لیکلی هو بالکل زما درې خويندې دي درې سره لیسانس دی او د وظیفې اجازه هم لري لور می اوس نرسری کې شامل کړي زه په دې باور يم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي یو تکړه او تعلیم یافته خزه د کور نوم روښانه کولای شي او خپل کور او فامیل ته خدمت کولای شي همدا ډول نصیب الله تک لیکلی اصلا دلته ترنیمای زیات سیمو کې دنجونو خوانځي نشته زموږ ولسوالي تقریبا درې لکه نفوس لري خو دلته دنجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی د مسلو چارواکو توجه غواړم همدا ډول خغلی محمد جاوید لیکلی د افغانستان ټول وګړي وای چې خزې د تعلیم وکړي یعنی دوی ته د پاملرنه وشي ځکه یو خزه چې تعلیم یافته وي یو ټولنه لتیارو راېستلی شي خو کله هم چې کوم ځوان ته د موضوع یاد کی چې خور یا لور د خوانځي ته یا پوانتون ته زینو ځمکه پرې سور ورشي او لقهره بدرته وي شي نو دی وای چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کید ځان لپاره بلکې دا دي ځان تار نه غنی چې لور یا خوري خوانځي ته زی ارت دا ځان ته وګنی چې نزی نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي شجاع خان قلمدوست لیکلي کچرته ونجلې په سم معنا والدین لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي شکیبا اسفلور لیکلی علي موضوع ده ټول والدینو ته باید فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بیله زده کړو ژوند سخت دی او وروستی نظر چلول ما هغه د ظهور الدین کمال دی دایلي کې وای مونږ لکلی نه د خپل کورنۍ لپاره د خپل کورنۍ د نجونو په خاطر لنن څخه شل کاله مخکې کابل ته راکړه شول ځکه هلته خوانځای نه ونو د دې لپاره چې د کور نجونو زده کړې وکړي کابل ته راغلو دا د ښاغلي کمال نظرو نو نن روژه ده او زما ستونه هم داسې یاري نه کوي خو په هر صورت ډېره مننه چې تر دې دمه مو واورئ ځوان فکر خپرونې ته غوږیاست خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم له میلمنو څخه وپوښتم چې څنګه کېدی شي له نجونو سره مثال له میرمنو سره مرسته وشي مثال ځینې وخت کې که هغه کار پې ډېرېږي یو کار ورسره وشي چې هغه وخت پیدا کړي زده کړې وکړي سهار صاحب تاسو راته ووایه که په لنډو ټکو کې په همدې اړه چې څه ډول دغه مرسته کېدلی شي په کې مثال یو انجلۍ د درس وای خو هغه باید پخلی مو کې نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولای شي چې دغه کار کم شي او درس هم وای
ما
یو څه ډیر مننه اصلا ما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند د ښځو د حقوقو د ښځو د تعلیم د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي ذهنیت باید جوړ شي زه د دې پوښتنې جواب ته وروسته راسم غواړم دوه ټکي یو ټکی داسې بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه کوي هم نړیوال انتقادونه موجود دي هم د ولس غبرګونونه موجود دي هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي نو دا داسې باید حکومت زر تر زره دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ کم دا اوس برابرېږي برابر دي نه برابرېږي مکتبونه دې خلاص شي او وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتی سهولتونه ایجاد شي مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هیواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده نو دې لپاره باید شته حکومت لاسپښار شي او یو مثبت جواب ورکړي دا غلم خبره د ذهنیت هیواد سه محترم مخکې چاوش ته یو ښه مثال ورکړي افلاطون د افغانستان برق ایجاد کړی افغانستان په کوچنیوالی کې یو مکتب کې د خپل اعتراف دا چې دی ډېر کمبل سوخ او ناپو پاتې شوی استاد مجبور شوی ده د دې مکتب نه ترمینیټ کړی خارج کړی او یو لیکي ورکړی چې دا د مور ته ور وړاو ته به نه لولي مور ته چې کله لیک ور وړی ده مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي ژړلې دي دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده مور یې ورته وایي وایي بچو زه تا تبدیلوم د دې مکتب نه بل مکتب ته شاملوم او ځکه ته شاملوم چې ته دومره نابغه یې ته دومره با اخلاق یې ته دومره با استعداد یې ته دومره لایق یې چې دا مکتب دې تا دې سویه نه ډېر کیچته تا باید دې ویجګي سویه مکتب ته بوزم چې اغل ته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري دی وایي هغه ساين چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته کور ته مور مې نه و خو مور مړه وه الماری می کتاب مغه لیک په ګردونه کې پټ وو روان شو مې لوست په یوه کې لیکلی وو چې دا زوی دې سنبل نه پو هغه دا په اخلاق دا د مکتب نظم نظام را خراب کړی زه وای وای زه د شته هیواد د علمي ادارو نه ممنون نه یم زه د خپل مور د تشویق نه ممنون یم نن ځان استاین یم او ټول نړۍ ته برخې جات کړی او نور اختراعات هم کړی دا دی پو او باسواده مور نتایج دي نوګ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه دا هم وای نازو انا وای سي موري وای سي موري وای سي ما به کله څه شو دی ورکول نو ما به زب تل سودا ته هم به امید ته شو دی ورکول نو باسواده خزي باسواده نجوني باسواده میرونی نابغهګان روزی نابغهګان جامعه ته وړاندې کوي رانه خبره دي چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لیګ مال کا ورځاته شي پروژه ماته کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټول خرابوي د کور ذهنیت خرابوي خلک خپه کوي یا په پښتني کې دغه څه وسی نو زه دا وایم چې لومړی ماته چې دا زغه کېږم ماته په کار داده چې خپل خوند سره د میرمن سره هم په پخلی کې هم په نورو چارو کې هم په نورو کورنوي کارونو کې مطلق مرسته وکړو ونډه ورسره واخلو او تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپل نجونې خپل خویندې او خپل لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي وخت ورکړو تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي
ډیر مننه سحر صاحب خوشاله اوسئ د خبرونې شپږو دقیقې پاتې دی غواړم د خبرونې درې میلمانه همدغه پوښتنه را ځواب کړي اغلی رحمانیه سحر غواړو تاسو هم وورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي یعنی د خپلې کورنۍ د خپل ورور د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري
چې د سوال ته ځواب وایم یو موضوع ته اشاره کوم د خويندو او د میرمنو د لونو د تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو واجبہ دا یو الہی مسولیت دا چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولې تر څو د غستر مسولیت سره ورسوي او د نه اجرا کول په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم، که په یو سیمه کې ډاکټر موجوده نه وي نو د هغه سیمه ټول خلق مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او د انجنونو یعنی د خويندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. داسې په افغانستان کې تر اوسه ولې انجنونو د کورنۍ لخوا هغه اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوی او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. ډیر لاملونه دي، خو یو عمده او غټ لامل یې صداغه جنسیتي توفیر ده. لکه په کومه اندازه چې یو هلک زده کړو ته پاملرنه کیږي په هغه اندازه
خو تاسو هغه رحمانیا سهار که تاسو پام دې راته غږیږئ، ځکه د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپلې کورنۍ چې دوی بیا وکولی شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي.
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ور باندې پوه شي او دا د کورنۍ مسولیت ده. او مادي او معنوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت یې خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د انجنونو مکاتب د نسبت د الکانو کم دي. ضرورت دا چې یو جلی ډېره لري فاصله ووهي او مکتب ته ولاړ شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کړي په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات دا د انجنونو د تعلیم په مخ کې او ګډونوال هم اشاره ورته وکړله چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې له وجې نه اکثریت خلک خویندې لونه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسایل دي چې دغو ته توجه وسي او همدغو موارد نه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشحاله اوسئ. ډیره مننه اغلی عزیزی. له تاسې هم پوښتو د خپرونې په یوه دقیقه کې که راته ووایئ، له یوې نجلۍ سره، له یوې مېرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري، نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. کپلن د ټکو یو بیان کوم. هغه څه چې ډیر مهم دي د فامیل خصوصا د نارینو او د پخوا څخه و دې ته د عصري علوم او هم دیني علوم د زده کړې اجازه او کله په دې خاطر دا د کور وسی د هغې سپورت دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه او بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوس د شمیر په سر باندې ښوونځي هم نکړي زیات کړي. اوس موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ مو اورېدلې وه. زما یو مریض راغلې وه، ورځا کوچنۍ لور مکتب ته ځي. په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کاوه. دا اوس د اسلامي امارات په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جون کې په دې ډېره خوشحاله یم. زه د ښې آیندې غوښتنه کوم. زما خپله داسې پلان دی چې زه د دغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي، د لسم یولسم دولسم نجونې، په خپل کور کې کې مور ده، کې خور ده، یعنی مشران، کې مزدوره ده، کې عمه ده، کې خاله ده، کمسایه ده، دا پر ځان را ټولې کړي او د لیک لوست زده کړه ورته وکړي. زه و دې ته اماده یم چې که وسي چې د بعضې پروژو یا بعضې بینالمللي ټولنو څخه د دې مرسته وغواړم چې و دې ته د لیک لوست کرتاسیه مواد تخته دا برابر کړي او موږ دا سازماندهي کړو.
ما خپل دا د خیر سره په کندهار
کې مننه چې پام دې هله یو موږ چې تاسو دا کار وکړی
مننه
ور مودان خوشاله اوسه ډاکټر صاحب
موږ د ژوند لري مشکل نه دستیاده مننه
او کور مدن خوشاله اوسئ. سیاوج صاحب یو دقیقه وخت تاسو هم درکو چې خپل ورستۍ خبرې وکړئ. ستاسو په نظر یو ځوان باید څه وکړي چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړې وکړي؟
هواد چې د تعلیم ته د نجونو هڅول مجبوریت نه ده، د موږ ټولو رسالت ده. یعنی یو انسان که غواړي چې د دنیا او آخرت کامیابۍ ته ځان ورسوي، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او نور هم باید وهڅوي. دا ډېره مهمه مسله ده. که څوک غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسی اوسي، د عزت ژوند ولري، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او له هرې ممکنه لارې نور هم باید وهڅوي. دلته یو مسله چې ځینې ښځینه د نارینه وو لخوا نه هڅېږي تعلیم ته په پښو باندې درېږي، خو بیا نجونې چې کلنکاری کوي، خاوند ته وخت نه ورکوي، کله چې د معاش خاوند شي یا مثلا یو ځای کې وظیفه وخت یا تجارت وکړي، بیا هغه د ماتې شوې ماته میو کنه. نو دلته بیا هغه نارینه بیرته پښیمانه کیږي چې دا مې څه وکول، دا خو مې په ځان ځانته مې بابا و داسې یو څه جنجال مې ځانته وکته. نو زه وایم چې ښځینه باید د نارینه وو لخوا نه په مادي او معنوي لحاظ باندې ملاتړې وشي، او دلته باید ښځین بیا درک وکړي چې دغه چا لاس را کړی و، چا حمایت کړی. همداسې نه چې که یوه ښځه د نارینه د خپل خاوند لخوا نه حمایه کیږي، سبا ته باید ښځه ځان نه بیا مېړه جوړ نه کړي دلته.
ډېره مننه، ډېره مننه سیاوش صاحب، خوشحاله اوسئ. کورودان ډیره مننه کو سیاوج صاحب څخه د خبرونې لټولو میلمنو، ډاکټر صاحب شفیق الله سهار، اغلی رحمانیه سهار، ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خاغلی درش سیاوج څخه ډیره زیاته مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. د نجونو د زده کړو په اړه وغږېدو او په دې وغږېدو چې څنګه کېدلی شي د نجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړې وکړي. معمولا زموږ په ځینو کورنیو کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې، بیا له هغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده، نو پانګونه نه کوي، پې زده کړې نه پرې کوي، بیا سبا چې د هغې ژوند هر ډول وي، هره سختي پې راځي، هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي. بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي، خپل ژوند وپېژني، ځان وپېژني، او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي. له تاسې مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.